السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په پیل کې دوی سهارنۍ خبري مجلې وړاندې کیږي چې هر یوه دیرش دقیقې ده. په اول نیم ساعته خبري مجله کې مو د سر راپور دادی چې ناټو پرون وویل چې له افغانستانه به سمدستي ونوځي. نن جمعه ده، د تلې یا میزان اولسمه د اکتوبر میاشتې نهمه. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس خبرونه لرو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپلمنځي اختلافات ښایي له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث سي. امریکا او متحدانو پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ پرېکړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې څلور کروز توغندې چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړې وه په ایران کې لګېدلي. په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپلمنځي اختلافات ښایي له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث سي. جنرال جان کمبل پرون د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل چې ښایي دا ځنډ په څو راتلونکو میاشتو کې هم دوام وکړي. امریکا او متحدانو پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د امریکا د پوځ وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکنۍ پرېکړه چې له زره کسیز ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو لیوالتیا ښوولې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پرېکړه وځنډوي. بلخوا د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده سوې.
No final decision has been made.
د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د مودې او ترنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. هغه څه چې روښانه دي دا دی چې ناټو به له افغانستانه ونوځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي دي. د 215 اتل قول اردو په اعلامیه کې ویل سوي چې د تېرې اونۍ په پوځي عملیاتو کې دغه راز 130 وسلوال ژوبل سوي، 180 کړي ماینونه هم کشف او شنډ کړل سوي دي. افغان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې د سفر په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د زمبابوې چیرمین 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د بیان مخې د لوبې په چا افغان لوبډل مشر وګټله او د توپ وهنې پریکړې وکړه. افغان لوبغاړو په ټاکلو 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سپېدو سره 355 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته د 355 منډو هدف وټاکه. خو د زمبابوې چیرمن 11 لوبډلې ټاکلې هدف پوره نه کړی سوی او په 48 اورونو کې د ټولو 100 لوبغاړو په سپېدو سره یوازې 268 منډې جوړې کړې. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې څلور کروز توغندې چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړې وه په ایران کې لګېدلې دي. دا چارواکي چې نومونه یې نه دي ښوول سوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو به کوم زیان اړولی وي که نه. د اروپا په چارو کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دغه هیواد بندیزونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د مینسک د سولې د پلان ټول مواد په بشپړ ډول عملي سي. میرمن نولند د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون په داسل کې دا وینا کوله چې په مینسک کې د فبروري میاشتې اوربند په تېره یوه میاشت کې تر ډیره نافذ و. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسی لیکوالې او تحقیقاتي ژورنالیستې سویتلانا الکسویچ وګټله. میرمن الکسویچ چې د پخواني شوروي اتحاد استبدادي رژیم له سختو منتقدانو څخه وه د 20مې پېړۍ د ځینو تراژیدیکو پیښو په اړه په خپلو لیکنو کې د عامو وګړو ورځنی ژوند تصویر کړی دی. میرمن الکسویچ له دې اعلان وروسته په مینس کې په یوه غونډه کې وویل چې په دې ویاړ کې یې ټول هیوادوال شریک دي.
زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ، د بیلاروس د احساس، د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او طبعا له نړۍ سره تړلی یم.
وشپیته کلنی سویتلانا الکسویویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړي چې په شلمه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښ شوي دي. ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په افغانستان کې د امنیت لپاره پراخېدو سره ناټو وایي د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې کیږي. روسي استخبارات وایي داعش ډله هڅه کوي په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي. په کابل کې مدني فعالانو په یو غونډه کې د شخصي ملیشو د جوړېدو مخالفت وکړ.
حکومت نه باید شخصي ملیشو، شخصي ګروپونه او شخصي جریانات ته اجازه ورکړي چې د قوم، مذهب او ژبې تر نامه لاندې د افغانانو ملي وحدت او ملي یووالی متضرر کړي.
د بی پلو ډاکټرانو ټولنه وایي چې د دوی لروختون څخه پر افغان ځواکونو د حمله لپاره ګټه نه اخیستل کېدله. د کندهار یو تجار د کندوز له بیځای سو کورنۍ سره بشری مرسته وکړه.
کندوز او کندهار مشت ټوله یو افغانستان دی، یو وجود دی. دوی ته مو د سرپناه ځایونه جوړ کړل، دوی ته مو درې وخته ډوډۍ برابر کړل.
بهرنیو مسایل باندې هم راپورونه لرو. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې ووري. ناټو پرون څرګنده کړه چې سمدستي به له افغانستانه ونوځي. خو د ناټو عمومي منشي د ناټو د غوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته د یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. له دې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم ویلي و چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور دوام د افغانستان له وضعیت سره تړلې مسأله ده. احمد تکل او په دې باب نور جزئیات.
پر کندوز د طالبانو له حمله یوازې څو ورځې وروسته امریکا او په ناټو کې متحدانو یې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا ښودلې. د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنګټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې له زره کسیز ځواک به د یوه سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشټن کارټر په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. خو د په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوڅم لاټر د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به افغانستان ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسیره شوه چې کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو.
د داعش وسلوالې ډلې مشران هڅه کوي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په شمال کې خپل نفوذ زیات کړي. د روسیې د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو رئیس دا خبره د پنځمې پر ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه په یو جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې وکړه. جزئیات له ملالۍ بشیر ناوري.
د روسیې د وسلوالو ځواکونو استخباراتي رئیس وایي د داعش مشران په افغانستان کې له اقلیتونو او تروریستي ډلو څخه د جنگیالیو د جلب او جذب پر پروګرام کار کوي. جنرال ایګور سرګون چې په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې د داعش سره د یو ځای کېدو تمایل مخ پر زیاتېدو دی او په منځني ختیځ هیوادونو کې د یو اغیزمن عنصر په توګه د بدلېدو په حال کې دی. په همدې حال کې افغان امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش حضور تایید کړی دی او وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند صدیق صدیقی د روسیې د وسلوالو ځواکونو د استخباراتي رئیس د څرګندونو په اړه داسې وایي.
متاسف خو باید تهدید جدی جدید
ما لبعد مرغ موږ له یو جدي تهدید سره مخ مخ یو. په دې اړه چې حکومت د داعش له فعالیتونو دقیقه څارنه وکړي، په امنیتي ارګانونو کې ځانګړي قطعې جوړ کړي، او اوس مهال دغه ځانګړي واحدونه په شدت سره کار کوي. د اطلاعاتو راټولول او د داعش سره د مبارزې څرنګوالی د دې ځواکونو بنسټیز فعالیتونه او وظایف دي. خو د روسیې د نظامي ځواکونو استخباراتي رئیس جنرال سرګون د افغانستان په اړه کانفرانس کې د خپلو خبرو په دوام کې وویل، ملي اردو او افغان ملي پولیس پر شو تجهیزاتو سربیره د وضعیت د بدلولو وړتیا نه لري. جنرال سرګون وویل په افغانستان کې سخت دریځ جنګیالیو د روان کال له پیله تر اوسه په 1200 حملو کې 4000 سرتیری او امنیتي ځواکونه او تر 1500 زیات غیر نظامي افغانان وژلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د همغږی او توانمنی او د افغانستان د ځوانانو ملي مجمع په نامه مدني ټولنو په هیواد کې روان جنگ ایدیالوژیک جنگ وباله او تاکید وکړ چې په هیواد کې د قومي ملیشو د جوړولو مخاوني ولسی. تفصیل له خان محمد سین اوري.
د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، په ټول هیواد او په تیره په کندوز کې د مخالفینو روانه جګړه یوه ایدیالوژیکي جګړه ده، خو ځینې کړۍ هڅې کوي چې دې جګړې ته قومي بڼه ورکړي. د دې شبکې رئیس عنایت ناصر ټینګار کوي چې حکومت د سولې د ټینګښت لپاره په لومړي سر کې د شخصي ملیشو د جوړولو مخه ونیسي، ځکه چې د ده په خبره دغه جوړښتونه د جنگ اور ته لمن وهي.
د افغانستان د اوسنۍ ناامنۍ لوی عامل د شخصي ملیشو شتون ده. څو دی غواړي چې په مختلفو بانو سره د افغانستان امنیت خراب کړي. حکومت باندې ژغ خوسي، امنیت د حکومت وظیفه ده. حکومت نه باید شخصي ملیشو، شخصي ګروپونه او شخصي جریاناتو ته اجازه ورکړي چې د قوم، مذهب او ژبې تر نامه لاندې د افغانانو ملي وحدت او ملي یووالی متضرر کړي او دوی خپلو شخصي ګټو ته زمینه مساعد کړي.
ښاغلی ناصر وای د خلکو ډلې دی د مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره د هیواد د ملي اردو په لیکو کې تنظیم شي. دا په داسې حال کې ده چې د کندز په ولایت کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندز پر ښار حمله وکړه او د ښار په مرکزي واټ کې خپل بیرغ ورپاوه. راپورونه وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو لورو ته د سر و مال درانه زیانونه واوښتل. که څه هم امنیتي ځواکونه وایي چې دا جګړه د امنیتي ځواکونو په ګټه پای ته ورسېده، خو د کندوز د ښار ګڼې مهمې ملکي او دولتي ودانۍ پکې ورانې ویجاړې شوې.
بلخوا د کندهار یوه ملي سوداګر د کندوز له بېځایه سو کورنیو سره د مرستې په لړ کې تر 500 زیاتو کورنیو ته سرپناه، خوراک، څښاک او نور امکانات برابر کړي دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
د کندوز د جګړې څخه کابل ته د ورغلو کډوالو د جملې څخه تر 500 زیاتې کورنۍ په یو لوی تعمیر کې چې لسګونه اتاقونه لري ځای پر ځای شوي. دوی ته پر خپل وخت خوراک او څښاک ورکول کیږي او د یو ډاکټر لخوا یې کتنه کیږي او د ناروغانو کسانو درملنه ورکوي. د کډوالو لپاره دغه امکانات د کندهار یو ملي سوداګر حاجي حکمت شادمن برابر کړي. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندوز د جګړه ځپلو لپاره نورې مرستې هم په پام کې لري.
تقریبا د 50 فامیل دي چې شمیر د 300 او یا په مابند کې دي، او د دوی سره کوچنیان دي، ښځې دي او نارینه دي. دوی د کندوز د بد حالت څخه ځان ایستلی دی او دلته کابل ته راغلی و. پر سړکانو باندې یې شپې ورځې تېرولې. نو موږ ته دا حالت زغملو نه و دا چې کندوز و کندهار موږ ته ټوله یو افغانستان دی، یو وجود دی چې د بدن یوه اعضا په درد وي، نو د بل اعضا هم د درد احساس لري. موږ ولاړ شولو، دوی ته مو د سرپناه ځایونه جوړ کړله، دوی ته مو درې وخته ډوډۍ برابره کړله او د دوی لاسنیوی مو وکړ او د دوی سره د دوی لپاره مو هر خدمت چې د دوی ورته ضرورت و هغه ته ولاړ تر وسه پورې. هم
د کندوز د جګړه ځپلو لپاره په کندهار کې د سوداګرۍ خونې مسؤلینو هم غونډه کړې او له سوداګرو یې د مرستې د راټولولو غوښتنه کړې.
په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شاید له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث شي. امریکا او متحدانو یې پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي دي. د افغانستان ولسمشر د کندز ولایت د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکه. افغان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې د سفر په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د زمبابوې چیرمن 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې 4 کروس توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي. اروپا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولان ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هېواد بندیزونو ته دوام ورکړي. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسي لیکوالې او تحقیقاتي ژورنالیستې سویتلانا الکسویویچ وګټله. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل او اوس محمد شیبر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د لویدیز ګڼو ورځپاڼو او نورو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د وی امریکایي الوتکې د برید مسله وروسته تر دې څېړلې ده چې د امریکا ولسمشر د دې پیښې له امله بخښنه وغوښته. نیویارک ټایمز لیکي باراک اوباما 15 ورځې وروسته تر پیښې بخښنه وغوښته او دا د دې سربیره چې یو امریکایي جنرال اقرار وکړ چې په تیروتنې روغتون په نقشه سو او دا د امریکا له جنګي او پوځي اصولو سره سم کار نه دی، نو بیا ولې د اعتراف او معذرت ترمنځ دومره ځنډ راغی؟ ورځپاڼه بیا لیکي د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه د دې پیښې لپاره د بشري حقونو د حقیقت موندنې د کمیسیون له لورې د تحقیق غوښتنه کوي. دا کمیسیون له لسګونو کلونو راهیسې جوړ شوی دی خو کله هم کار نه دی ترې اخیستل شوی. د نیویارک ټایمز په باور د کندوز پیښې دې ته لاره هواره کړې ده چې اوس دغه کمیسیون راژوندی شي او د لومړي ځل لپاره کار ترې واخیستل شي. د لویدیز بلې چاپي خپرونې فارن پالیسي بیا لیکلی دی چې د امریکا ولسمشر د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید له امله بخښنه غوښتې، خو د دې مؤسسې د دې غوښتنې په اړه چې خپلواکه څېړنه دې وشي اوباما څه نه دي ویلي. د فارن پالیسي په وینا بې پولي ډاکټرانو هم ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر بخښنه یې ترلاسه کړې خو لا هم د بې پرې خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کوي، ځکه چې د دوی په وینا امریکا، ناټو او افغانستان د قضیې یو اړخ دي او د دوی له لوري به تحقیقات بې طرفه نه وي. نیوزویک مجله په خپله تازه ګڼه کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید په اړه لیکلي چې له دې پیښې وروسته چې څرنګه چلند په کار و هغسې نه دی شوی. مجله لیکي تیر اونۍ افغانستان د عجیبو پیښو شاهد و. اول طالبانو د کندوز ښار ونیو، بیا افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د هغوی پر ضد عملیات پیل کړل او بیا د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون برید وشو چې 22 پکې ووژل شول. د مجلې په وینا تر دې پیښې وروسته د امریکا او افغان ځواکونو عکس العمل د سوال وړ و. دوی ضد او نقیض بیانونه خپاره کړل چې په اخره کې امریکایانو خپل تیروتنه ومنله او بخښنه یې وغوښته. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید په اړه لیکلي دي چې دا ادعا د منلو نه ده چې دا د جګړې د لړې او جنګ اغیز دی، ځکه چې نړیوالې مؤسسې په هرې جګړې کې د امن ځایونه دي او له بریدونو خوندي دي.
د بې پولي ډاکټرانو ټولنه وایي چې د دوی له روغتون څخه وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو د حملې د یو مرکز په توګه ګټه نه اخیستله. په کابل کې د دې ټولنې مشر پرون خبرلانو ته وویل چې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون حمله له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د بې پولي ډاکټرانو ټولنه وایي چې په کندوز کې د دوی پر روغتون حمله د جنیوا په کنوانسیون باندې حمله ده، ځکه د دوی په خبره په دې حمله کې له بشري حقوقو سرغړونه شوې ده. په کابل کې د دې ټولنې مشر ګیلهن مولن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روغتون کې وسلوال نو موجود او نه هم د سنگر په توګه ورڅخه استفاده کیده.
هغه څرګندونې چې له روغتون څخه په منظمه توګه د وسلوالو حملو د یوې اډې په توګه کار اخیستل کېدو بې اساسه او په بشپړه توګه ناسمې دي. دا حمله له ائتلافي ځواکونو او له افغان ملکي او فوځي مسؤلانو سره د جی پي ایس له لارې له همغږۍ سره ترسره شوه.
که څه هم ښاغلي مولند په روغتون کې د طالبانو شتون نه هم رد او نه هم تایید کړ، خو ویې ویل چې په روغتون کې ټول ټپیانو او هر څوک چې په ټپي حالت کې دوی ته راوړل سي نو د بې پولي ډاکټرانو د اساسنامې له مخې درملنه کیږي. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې په افغانستان کې خپل فعالیت په 1980 کال کې پیل کړی او په 2018 میلادي کال کې وڅانګه په کندوز کې پرانسته. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ نړیوالو ځواکونو په کندوز کې د غروختون باندې هوایی بمباري وکړه. په کابل کې د دې ټولنې مشر وایي چې په دې حمله کې د بیپولو ډاکټرانو 12 کارکونکو او 10 ناروغانو په ګډون 22 کسانو وژل شول او د بیپولو ډاکټرانو د 19 کارکونکو په شمول و درس کسان په ټاپیان شول چې یو شمېر لده راکدي. دا محل په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو روغتون ترل سوی او وایي تر هغه چې په جګړه کې ښکېل خواوې د کارکونکو د ژوند ډاډور نکړي خپل روغتون به بیرته خلاص نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیپولو ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملې له امله بخښنه وغوښته. په ورته وخت کې د بیپولو ډاکټرانو عمومي مشر د بشر حقیقت موندنې له نړیوال کمیسون نه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلواکي او بېطرفه پلټنې وکړي. کریستوفر سټوک خبریالانو ته وویل له بې پرې پلټنو وروسته به د پیښې حقیقتونه رابرسیرسي.
موږ غواړو چې دا وحشتناک حمله په خپلواکه توګه وڅېړل شي، خصوصا دا هغه څه په اړه چې په وروستیو کې ترسره شول. د امریکایي او افغان سرچینو د متناقضو دریځونو په اړه موږ نشو کولی د امریکایي افغان او ناټو ځواکونو لخوا پر یوې پوځي داخلي څېړنې تکیه وکړو.
هغه زیاته کړه چې له جګړې وړاندې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته د روغتون کوردینات ورکړي وو څو ورباندې حمله ونیسي. د بیپولو ډاکټرانو اداره وایي چې د هوایي حملې پر مهال په روغتون کې 105 ناروغان او 80 څخه په ډیر شمیر د بیپولو ډاکټرانو نړیوال او افغان کارکونکي موجود وو.
پاکستان ټینګار کوي چې پر خپل خاوره به د داعش وسلوالې ډلې حضور په هیڅ صورت ونه مني. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د ټوریزم هره بڼه په سختۍ سره غندي. تفصیل د ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد به په هیڅ صورت پر خپل خاوره د داعش اسلامي دولت وسلواله ډله او یا هم له دې سره تړلې ډلې او تنظیمونه ونه زغمي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پرس په اسلام آباد کې خپلې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د هر ډول تروریزم د غندلو خبره تکرار کړه او همدارازې د کندوز د برید په تړاو د افغان دولت تورونه هم رد کړل. د قاضي خلیل الله په خبره پاکستان نږدې 150,000 افغان کډوالو ته پناه ورکړې، نو په دې صورت کې پر موږ د افغان دولت د تورون لګول لړۍ د افسوس وړ ده. نوموړي دغه اونیزې خبري غونډې ته یو ځل بیا د داعش وسلوالې ډلې یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې پر خپل خاوره به د دې ډلې هیڅ وجود ونه زغمي. دی وایي موږ په پاکستان کې د تش په نامه اسلامي دولت یا په اصطلاح داعش وسلوالې ډلې او یا هم له دې سره تړلو ډلو ټپلو شتون په هیڅ صورت ونه زغمو. داعش یا اسلامي دولت هغه وسلواله ډله ده چې تیر کال یې د عراق او شام ډیری سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې او د ابوبکر البغدادي په مشرۍ د اسلامي دولت په نامه د خلافت د بنسټ ایښودو اعلان وکړ. که څه هم پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې په دې هیواد کې د داعش وسلواله ډلې هیڅ وجود نشته، خو له تیرې مودې راهیسې ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د پاکستاني وسلواله طالبانو تحریک ځینو ډلو له داعش سره بیعت اعلان کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې وخت کې پر خپل خاوره د داعش وسلواله ډلې د شتون د نزغمو خبره کړې چې دغه ډلې ملاتړو د تیرې میاشتې په 12 نیټه په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر یو امنیتي پوستې د برید مسؤلیت منلو. همداراز دغه ډلې سمو د مخکې په باجوړ ایجنسۍ کې د یو حکومت پلوه قبایلي مشر د وژنې مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی و.
خبري مجله اوري.
ایران د سوریه جګړه پر روسیه تحمیل کړی ده. یو شمیر لوړ پړو عراقي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې ایران په سوریه کې د روسیې د هوایي بریدونو د پایل په برخه کې رهبری کوونکی رول لري. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناوري.
د ایران د سپای پاسداران قدس قومندان جنرال قاسم سلیمانی د وداسې پیغام سره چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د روسیې هوایي بریدونه ضروری دي، د روان کال په اوړي کې مسکو ته سفر وکړ. دا خبره هغه دوو عراقي لوړپوړو چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړي چې د دغو لیدونو څخه خبر و. دغه دواړه چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل سي وایي جنرال قاسم سلیماني او ولادمیر پوتین په دې درې ساعته لیدنه کې ځینې نقشې او عکسونه ورزول او له یو بل سره یې استخباراتي معلومات شریک کړه. ویل کېږي په دې لیدنه کې پر دې هم خبرې سوي چې که چیرې روسیه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې اقدام ونه کړي نو داعش به د قفقاز دروازو ته ورسیږي. دغه راز په دغه لیدنه کې د عراق، ایران، سوریه او روسیه د یو ګډ استخباراتي مرکز د جوړېدو پر پلان هم خبرې سوي چې ګمان کېږي د عراق په پلازمینه بغداد کې به جوړیږي او د رواني میاشتې په پای کې به خپل کار پیلوي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د پوتین له ویان دیمتری پیسکوف څخه د دغه راپورونو په اړه پوښتنه کړې ده. پیسکوف په ځواب کې ویلي چې دلته د ډیرو ناپیژاندو چارواکو لخوا څرګندونېسته. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم د دغه لیدنو په اړه به خبري شوه ده. ایرانی چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو متحده ایالات په عراق کې د ایران د نفوذ او مرستو له کبله اندېښنه لري. واشنگټن او تهران دواړو په عراق کې د داعش په وړاندې مبارزې په برخه کې له یو بل سره د مستقیم همکاري څرګندونی رد کړی دی. دا په داسې حال کې چې ایران د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې ډیر لوی رول لوبوي. قاسم سلیمانی د تهران له لوري په سوریه او عراق کې د شیعه جنگیالیو د تنظیمولو لپاره ګمارل شوی دی. تیر میاشت روسی خبری اژانسونو ویلي و چې ایران روسی الوتکو ته اجازه ورکړې چې د دغه هیواد له هوایي حریم څخه په استفادې د سوریه خاورې ته ورننوځي. بلخوا روسی چټ الوتکو د سپتمبر پر 13 نیټه په سوریه کې هوایي عملیات پیل کړي چې د مسکو په خبره په هغه وخت کې د داعش مرکزونه په نښه کړي دي. په همدې حال کې پر روسیې تور لګول سوی چې د عملیاتو پر مهال د سوریه د حکومت منځلارې مخالفین هم په نښه کړي دي.
ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسی لیکوال او تحقیقاتي ژورنالیست سویتلانا الکسیویچ وګټله. میرمن الکسیویچ د پخوانی شوروي اتحاد د استبدادي رژیم له سختو منتقدانو څخه وه. د شلمې پیړۍ د ځینو پیښو په اړه په خپلو لیکونو کې د عامو وګړو ورځنی ژوند تصویر کړی دی. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د سویډن د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنې جایزې د اعلان پر مهال سویتلانا الکسیویچ د زغم او د عصر د جرأت یو مجسمه وبلله. میرمن الکسیویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یو خبري غونډه کې ځان په ډیر ویاړ سره د لوی روسیې جزو بل خو نه د شوروي دیکتاتور جوزف ستالین او ولسمشر پوتین د روسیې د دې جایزې د ګټلو له کبله خوشحالي څرګند کړه او ویل چې په دې ویاړ کې ټول هیوادوال شریک دي.
Себя чувствую человеком, в общем-то, белорусского мира.
За خپل ځان د بیلاروس د نړۍ د بیلاروس د احساس د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز غنم په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک يم چې د یوګدې موډل لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او تابان له نړۍ سره تړلې يم.
Конечно, космополит.
وشپته کلنا سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروي په اوکراین کې له یو بیلاروس پلار او اوکراینی مور څخه زیږیدل او په روسی ژبه لیکنې کوي. میرمن الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړي چې په شلمه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. په دې لیکنو کې د جرمني د نازی فاشستانو د اشغال، د چرنوبل د اټومي فاجعې او د پخوانی شوروي لخوا پر افغانستان د تیری موضوعات شامل دي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ د الکسیویچ د لیکنو سبک سټایلای او ویلی دی چې د پخورا زیات ظرافت سره د انساني اوازونو یو رنگین کمپوز جوړ کړی او زموږ د ټول اثر درک یې جوړ کړی. د نوبل د اکاډمۍ دایمي منشي سارا دانیوس وویل چې الکسیویچ د شوروي او له شوروي د وروسته پیر د خلکو روحي نقشه خلیدا.
د ژوند رنگونه
نوم می ګول نبی ته د میدان وردګ ولایت جلیز ولسوالۍ.
ستاسو په سیمه کې داسې څوک شته چې هغه خارج ته د مسافرۍ لپاره تللی ولته اوسي؟
هو، زموږ په سیمه کې ډیر خلک دي چې اوس هم خارج کې ژوند کوي او د مسافرۍ لپاره تللی دي.
نو ولې هلته تللی دي؟ دلته کوم کاروبار نشته څنګه؟
ځکه دلته خو اول غریبي نشته، به کوي هم وای ته قازا ډیره د سړي پیسې لاسته راوړي او داسې کول ته نه مسایید کیږي چې کومه پیسې لکه خارج کې لاسته راوړي په افغانستان کې لاسته راوړي.
کوم کسان چې خارج ته لاړ شي مسافرۍ موده څومره وخت لري؟
مسافرۍ موده خو مختلف دي. بس خلک دا شي مسافرۍ لیاو کنه کمه یو کال او زیات شپه وته نه لاسو نه هم زیاتې کله کله
کله چې دوی لاړ شي دومره لاس کالا یا وکالات کالالته مسافرۍ کوي. نو د دوی د ماشوم
اکثر هغه خلک چې ډېر مسافرۍ کوي هغه د مجارات خلک وي او کله چې واده وي کې هغه دنیا کال مسافرۍ کوي، ادوا کال مسافرۍ کوي، هلته د ماشومانو لپاره پلار یا ورونه وي هغه د روزنه کوي.
څه فکر کوي چې په خپله باندې پلار نه وي او ماشومان دلته بې سرنوشته پاتې شي، آیا هغه ماشومان به ښه وده وکړي؟
خو اگر که ښه وده به نشي کولی، خو که چېرته دلته پلار واوسیږي هم څه پیسې نه وي، نو د ماشومانو په روزنه کې د غودي په تعلیم او تربیه کې اقتصاد ډیر مهم رول لري. نو غودي د دې ستونزې ته په کتو سره مسافرۍ کوي، که چیرته دلته وضع وچلیږي پیسې ولري نو هیڅ وخت څوک زړه نه ښکي مسافر سره.
نو په ماشومانو کې منفي اغیزه کوي که نه؟
ماشومان باندې حتماً منفي اغیزه کوي، ځکه چې د پلار شتون د ماشومانو لپاره لویه سرمایه ده.
داسې څوک تا لیدلی دي چې هغوی پلار یې تللی خارج ته، دلته یې ماشومان بېلاري شوي؟
هو، دلته ډېر کسان چې مثلا پلار یې مسافرۍ ته تللی وي، خارج ته تللی وي، ماشومان یې مثلا تحصیل یې نه یې کړی، تا مکتب ته نه ځي، مدرسې ته نه ځي، نو هغوی دی خامخا بېلاري کېږي، یا عملي کېږي، له عملیانو سره ګرځي، پایله دا کېږي چې خپله هم محتاط هم عملي.
ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز جمعه 17 میزان و 9 اکتبر که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز گزارش های خبری این مجله می شنوید که با افزایش دامنه ناامنی ها در افغانستان، مقامات ناتو درباره تمدید مأموریت خود در این کشور غور می کنند. گزارش های از رویدادهای مهم منطقه نیز داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت برای بررسی وضعیت قندوز تعیین کرد. با افزایش ناامنی در افغانستان انتظار می رود حضور نظامیان بین المللی در این کشور بیشتر از آنچه پیش بینی شده بود ادامه یابد. نیروهای امنیتی افغان 2 نفر را که قصد حمله انتحاری در کابل داشتند از پا درآوردند. وزارت خارجه آمریکا می گوید واشنگتن به تحریم های خود بر روسیه ادامه می دهد و وظایف 2 مقام بلند رتبه دنیای فوتبال به حالت تعلیق در آمده است. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت برای بررسی وضعیت قندوز تعیین کرده است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ملاقات دیروز خود با شخصیت‌های بانفوذ و بزرگان قندوز این مطلب را اعلان کرد. اعلامیه می افزاید که هیئت مذکور پس از ارزیابی وضعیت قندوز گزارش خود را تقدیم خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان گفته است که عملیات نیروهای افغان در شمال شرق کشور تا تصفیه افراطیون در این ولایات ادامه خواهد یافت. مخالفین مسلح 1 هفته قبل بر قندوز حمله کردند و جنگ در این ولایت چندین روز ادامه داشت. با افزایش دامنه ناامنی ها در افغانستان انتظار می رود حضور نظامیان بین المللی در این کشور بیشتر از آنچه پیش بینی شده بود ادامه یابد. وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت احتمال دارد واشنگتن تصمیمی را که قبلا درباره حضور سربازانش در افغانستان گرفته بود تغییر بدهد. اشتون کارتر در جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بلژیم گفت از دیگر کشورهای عضو ناتو هم خواسته است که درباره احتمال حضور طولانی‌تر سربازانشان در افغانستان فکر کنند. سرمنشی ناتو ینس ستولتنبرگ نیز در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت ناتو افغانستان را رها نخواهد کرد. نیروهای امنیتی افغان 2 نفر را که قصد حمله انتحاری در کابل داشتند با ضرب گلوله از پا درآوردند. انتحار کننده ها قصد داشتند مواد انفجاری را در یک رستوران در غرب کابل منفجر سازند. خبرگزاری رویترز به نقل از جنرال ایوب سالنگی معین وزارت داخله افغانستان گزارش داده که گفته است 2 مرد که واسکت های انتحاری به تن داشتند وارد رستوران شدند، اما پیش از این که بم را منفجر سازند توسط کارمندان اداره امنیت ملی با ضرب گلوله به قتل رسیدند. مقامات اردوی ملی افغانستان در جنوب کشور میگویند در عملیات هفته گذشته 65 نفر از مخالفان مسلح کشته شدند. اعلامیه قول اردوی اتل 205 از زخمی شدن 31 مخالف دیگر در این عملیات و کشف و خونسازی 81 حلقه ماین هم خبر میدهد. اعلامیه می افزاید که این عملیات در قندهار، اروزگان و زابل انجام شده است. قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفته است که اختلافات داخلی طالبان ممکن است مذاکرات صلح را اخلال کند. جنرال جان کمبل دیروز به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که تأخیر در گفتگوهای صلح شاید چند ماهی دیگر نیز ادامه یابد، اما در نهایت ممکن است تقریبا 70% طالبان با حکومت افغانستان مصالحه کنند. نماینده های طالبان و حکومت افغانستان تا حال فقط یک بار به طور رسمی با هم ملاقات کرده اند. با اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر، دور دوم مذاکرات لغو شد و تا حال روشن نیست که این روند ادامه خواهد یافت یا خیر. ادامه خبرها. ویکتوریا نولان، معین وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و آسیا پاسیفیک، گفته است به دلیل مداخله مسکو در اوکراین، واشنگتن تحریم‌هایش بالای روسیه را ادامه می‌دهد. نولان گفته است این تحریم‌ها تا زمان بالای روسیه باقی می‌مانند که مواد درج شده در موافقتنامه مینسک به طور کامل عملی شوند. معین وزارت خارجه آمریکا این سخن را در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای کشورش دیروز گفت. ویکتوریا نولاند این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که در یک ماه گذشته آتش بسی که در مینسک بالای آن موافقت شده بود به طور گسترده رعایت شده است. درگیری میان نیروهای دولتی اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین تا به حال بیش از 7900 کشته به جا گذاشته است. رئیس کمیسیون اروپایی میگوید اروپا باید روابطش با روسیه را بهبود بخشد. جن کلود جونکر در سخنرانی دیروزش در شهرک پاساو آلمان گفت با روسیه باید برخورد مناسب شود. او افزود ما باید برای تحکیم روابط عملی با روسیه تلاش کنیم. رئیس کمیسیون اروپایی گفت که اروپا اجازه داده نمیتواند که روابطش با روسیه توسط واشنگتن شکل داده شود. جن کلود جونکر از روسیه هم خواست در برخوردش تغییر بزرگ بیاورد و گفت که آنچه روسیه در اوکراین انجام میدهد پذیرفتنی نیست. و وظایف دو مقام بلند رتبه دنیای فوتبال به حالت تعلیق در آمده است. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا و میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا حداقل برای مدت 9 روز نمی توانند در این موقف کار کنند. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. با گسترش دامنه ناامنی‌ها در افغانستان، احتمال اینکه سربازان ناتو برای مدت طولانی‌تر در افغانستان باقی بمانند بیشتر می‌شود. یک مقام ارشد روسیه می‌گوید گروه دولت اسلامی یا داعش سعی دارد تا در آینده نزدیک نفوذ خود را در شمال افغانستان و از آنجا به کشورهای آسیای میانه و منطقه اویغور چین گسترش دهد. و در یک گزارش دیگری خواهید شنید که ایران جنگ در سوریه را بر روسیه تحمیل کرده است. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت یک تن از متعلمین در کابل را میشنویم. با ما باشید.
نام حمیدالله است. خودت متعلم هستی؟ چطور؟ بله. چی کار میکنی؟
بله، من متعلم هستم.
صنف چند هستی؟
صنف 8.
با گسترش دامنه ناامنی‌ها در افغانستان، احتمال اینکه سربازان ناتو برای مدت طولانی تری در این کشور باقی بمانند بیشتر می شود. دیروز در جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو درباره این بحث شد که چگونه ناتو می تواند مأموریتش را در افغانستان طولانی تر بسازد. این نشست در بلژیم برگزار شده بود. وزیر دفاع آمریکا در این اجتماع از همپیمانهای واشنگتن خواست درباره تمدید مأموریت نظامیشان در افغانستان فکر کنند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
فقط چند روز پس از تصرف شهر کندوز، آمریکا و متحدانش در پیمان اتلانتیک شمالی علاقمندی نشان دادند که بالای برنامه خروج سربازانشان از افغانستان دوباره فکر کنند. وزیر دفاع آمریکا گفته است به نظر می رسد واشنگتن تصمیمی را که قبلا درباره حضور سربازانش در افغانستان گرفته بود تغییر دهد. ایالات متحده آمریکا گفته بود که پس از سال 2016 شمار محدود سربازانش را برای حفظ امنیت سفارتش در افغانستان نگه می‌دارد. اما حالا اشتون کارتر می‌گوید که حتی از دیگر کشورهای عضو ناتو هم خواسته است که درباره احتمال حضور طولانی تر سربازانشان در افغانستان فکر کنند. وزیر دفاع آمریکا در حاشیه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در شهر بروسلز به خبرنگاران گفت خوشحال است که وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان یک بار دیگر بر تعهداتشان تاکید کردند. با گفته کارتر اشتراک کننده های جلسه دیروز روی این بحث نکردند که آیا به حضور خود در افغانستان ادامه دهند یا خیر، بلکه آنها در این باره گفتگو کردند که این ماموریت خود را چگونه به پیش ببرند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز تاکید کرد که نظامیان این پیمان افغانستان را ترک نخواهند کرد، هرچند وی گفت که هنوز درباره تمدید ماموریت نظامیان بین‌المللی تصمیم گرفته نشده است. درباره موعد ماموریت حمایت قاطع و چگونگی این ماموریت تصمیم نهایی گرفته نشده است. آنچه مسلم است این است که ناتو افغانستان را رها نخواهد کرد. ما حمایت از افغانها را ادامه خواهیم داد. آنچه را می گوییم ارزیابی می کنیم. سرمنشی ناتو همچنان گفت که درباره شمار سربازان ناتو، اینکه این سربازان در چه مناطق مستقر باشند و چه ماموریت داشته باشند هنوز بحث می شود. در جلسه دیروز اورسولان فاندرلین وزیر دفاع آلمان نیز به طور غیر مستقیم از احتمال ادامه حضور نظامیان کشورش در افغانستان حرف زد. اگر افغان ها به حمایت ما برای مدت طولانی نیاز داشته باشند، باید ببینیم که چگونه در این خصوص پیشرفت کرده می توانیم و اینکه آیا خواهیم توانست برای مدت طولانی در افغانستان بمانیم. تحلیلی که اساسش حقایق اوضاع باشد از همه مهمتر است. بحث ها درباره احتمال حضور طولانی تر نظامیان ناتو در افغانستان پس از آن داغ شد که شهر کندوز را طالبان تصرف کردند. این حرکت طالبان زنگ خطری بود برای کشورهای عضو ناتو، از جمله آلمان که تا سال گذشته نظامیانش در شهر کندوز مستقر بودند. در حاشیه جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بلژیم، سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی گفت که این پیمان وضعیت افغانستان را به دقت بررسی می‌کند و درباره ادامه حضورش در این کشور تصمیم خواهد گرفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
رهبری گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش تلاش می کند تا در آینده نزدیک نفوذ خود را در شمال افغانستان و از آنجا به کشورهای آسیای میانه و منطقه خودمختار اویغوری چین گسترش دهد. رئیس استخبارات نظامی روسیه این مطلب را روز پنجشنبه در کنفرانس بین المللی در مورد وضعیت افغانستان بیان کرده گفت این گروه در پی هسته‌گذاری در افغانستان بوده و مصروف جلب و جذب جنگجویان از میان اقلیت‌ها و جنگجویان گروه‌های تروریستی افغان می باشد. همزمان با این مقامات امنیتی افغانستان نیز حضور داعش را در برخی نقاط و ولایت افغانستان تأیید کرده‌اند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس استخبارات قوای مسلح روسیه می‌گوید رهبران گروه تندرو داعش سرگرم طرح‌ریزی برنامه برای جلب جذب از اقلیت‌ها و جنگجویان دیگر گروه‌های تروریستی محلی در افغانستان می‌باشند. جنرال ایگور سرگون که در یک کنفرانس بین‌المللی در مسکو درباره افغانستان صحبت می‌کرد افزود تمایل در جهت همبستگی با گروه داعش در افغانستان به طور فزاینده دیده می‌شود و در حال مبادل شدن به یک عنصر تاثیرگذار در وضعیت امنیتی کشورهای آسیای میانه می‌باشد. در این میان مقامات امنیتی افغان در این اواخر حضور رو به افزایش داعش را در برخی نقاط این کشور تایید کرده میگویند با تهدید این گروه در افغانستان روبرو می باشند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در مورد اظهارات رئیس استخبارات نیروهای مسلح روسیه گفت
با تاسف که با یک تهدید جدید ما هم روبرو هستیم. در قسمت این که از فعالیت گروه داعش حکومت نظارت دقیق داشته باشد، چند پیش واحدهای ویژه را در میان نهادهای امنیتی افغانستان ایجاد کرد و طبعا نهادهای امنیتی افغانستان معلومات را به دست آوردند. در حال حاضر این نهادهای ویژه به شدت کار میکنند، جمع‌آوری اطلاعات، چگونگی مبارزه مبارزه با گروپ داعش بخش اساسی از فعالیت‌ها و وظایف این نهادها را تشکیل می‌ده.
اما جنرال سرگون، رئیس استخبارات نیروهای نظامی روسیه، در ادامه سخنرانیش در کنفرانس راجع به افغانستان گفت نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان با وجود کمیت بزرگ و تجهیزات دست داشته‌شان توانایی تغییر بنیادی در وضعیت امنیتی این کشور را ندارند. جنرال سرگون گفت جنگجویان تندرو در افغانستان از آغاز سال جاری تا کنون در 2100 حمله، 4000 عسکر و افسر نیروهای امنیتی و بیش از 2500 غیر نظامی افغان را کشتند. او گفت اکثریت حملات تروریستی از سوی جنگجویان طالبان در افغانستان تنظیم گردیدند.
همکارم مقیم نایب از اظهارات یک مقام ارشد روسیه درباره حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان گزارش می‌داد. ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری صبح امروز یا مجله خبری بامدادی توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت برای بررسی وضعیت قندوز تعیین کرده است. با افزایش دامنه ناامنی‌ها در افغانستان، انتظار می‌رود حضور نظامیان بین‌المللی در این کشور بیشتر از آنچه پیش بینی شده بود ادامه یابد. نیروهای امنیتی افغان دو نفر را که قصد حمله انتحاری در کابل داشتند با ضرب گلوله از پا درآوردند. مقامات اردوی ملی افغانستان در جنوب کشور می گویند در عملیات هفته گذشته 65 نفر از مخالفان مسلح کشته شدند. قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفته است که اختلافات داخلی طالبان ممکن است مذاکرات صلح را اخلال کند. وزارت خارجه آمریکا می گوید که واشنگتن به دلیل مداخله مسکو در اوکراین تحریم‌هایش بالای روسیه را ادامه می‌دهد. رئیس کمیسیون اروپایی می‌گوید اروپا باید رابطش با روسیه را بهبود بخشد. و وظایف دو مقام بلند رتبه دنیای فوتبال به حالت تعلیق درآمده است. دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
تعداد زیادی از روزنامه ها و نشریه های غربی در شماره های اخیر خود باز هم توجه را به حمله طیاره آمریکایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندز جلب کردند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد رئیس جمهور آمریکا در مورد این حادثه از مؤسسه دکتران بدون سرحد معذرت خواست، ولی این معذرت 5 روز بعد از حادثه صورت گرفت. روزنامه سوال می کند هرچند جنرال آمریکایی خودش اقرار کرد که حمله بر این شفاخانه اشتباهاً صورت گرفته و با مقررات جنگی و نظامی آمریکا سازگار نبود، پس چرا اعتراف و معذرت اینقدر طول کشید؟ روزنامه نیویورک تایمز در این رابطه به یک موضوع دیگر مربوط به جنگ کندوز اشاره نموده می نویسد دکتران بدون سرحد خواهان تحقیقات توسط کمیسیون حقیقت‌یاب حقوق بشری در این مورد می باشد. این کمیسیون از 10 سال به این سو وجود داشت، اما هیچگاه از آن استفاده نشد. به نوشته روزنامه، اکنون حادثه کندوز سبب شد که این کمیسیون هم زنده شود و شاید اولین بار مورد استفاده قرار بگیرد. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود می نویسد با موضوع حمله بر شفاخانه در کندوز برخورد درست صورت نگرفت. به نوشته مجله، هفته گذشته افغانستان شاهد وقایع عجیب و غریب بود. اول طالبان کندوز را تصرف کردند، در قدم دوم قوای افغان با کمک هوایی قوای آمریکا عملیات را علیه آنها شروع کردند و بعد حادثه حمله طیاره‌های آمریکایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد رخ داد که 22 نفر در آن کشته شدند و در نهایت عکس‌العمل‌هایی که از سوی آمریکا و قوای افغان در مورد حمله بر شفاخانه صورت گرفت سوال برانگیز بود و در مورد آن بیانات ضد و نقیض نشد و بالاخره آمریکایی‌ها اشتباه خود را پذیرفتند و از آن معذرت خواستند.
روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد این ادعا که حمله بر شفاخانه در کندوز غبار و یا عواقب جنگ است قناعت بخش نمی باشد، زیرا مؤسسات بین المللی در هر جنگی که باشد از اماکن امن به شمار می روند و از حملات مسئولند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود می نویسد که رئیس جمهور آمریکا درباره حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد معذرت خواست، ولی درباره خواسته این مؤسسه که در این مورد تحقیقات مستقل انجام شود چیزی نگفت. به نوشته نشریه، مؤسسه دکتران بدون سرحد هم گفته است که معذرت رئیس جمهور آمریکا را به دست آورد، ولی هنوز هم خواهان تحقیقات مستقل در این مورد می باشد، زیرا به گفته آن آمریکا، ناتو و افغانستان یک طرف این قضیه می باشند و تحقیقات توسط آنها بی‌طرفانه نخواهد بود.
ساعت 7:50 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را می‌شنوید. از همراهیتان تشکر می‌کنیم. شبکه هماهنگی و توانمندی و مجمع ملی جوانان افغانستان جنگ جاری در افغانستان را جنگ ایدئولوژیک خوانده و تأکید دارند که از فعالیت ملیشه‌های قومی در کشور باید جلوگیری شود. مسئولان این نهادها روز پنجشنبه در نشست‌های جداگانه در کابل با اشاره به درگیری‌های اخیر در قندوز از حکومت و جامعه مدنی جانی خواستند تا به ناامنی‌ها پایان داده و جلوی تلفات افراد ملکی را بگیرند. اعضای این نهادها همچنین خواهان شناسایی و مجازات افراد شدند که در ناامنی‌های اخیر در قندوز دست دارند. همکارم جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
نهادهای جوانان خواستار اقدام در برابر دسیسه های داخلی در کشور شده و میگویند با کسانی که جنگ در افغانستان را جنبه قومی میدهند باید برخورد جدی صورت گیرد. مسئولان شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند جنگ مخالفان مصالح در افغانستان به خصوص قندوز یک جنگ ایدئولوژیک بوده، اما برخی ها تلاش دارند تا به آن جنبه قومی بدهند. عنایت ناصر رئیس این شبکه تاکید کرد که حکومت برای تامین امنیت نخست جلوی ملیشه‌های شخصی و غیر مسئول را باید بگیرد که به باوروی ناامنی ها را در افغانستان دامن میزنند.
عامل اصلی و بزرگ ناامنی در افغانستان موجودیت ملیشه‌های شخصی میباشد که میخواهند به بهانه‌های مختلف امنیت افغانستان را خراب کنند. حکومت نباید به ملیشه‌های شخصی و جریان‌های شخصی اجازه دهد که تحت نام قوم، مذهب و زبان وحدت ملی افغان‌ها را متضرر سازد و زمینه را برای به دست آوردن نفع شخصیشان مساعد سازد.
آقای ناصر تاکید کرد که تمام گروه ها و مردم افغانستان باید تحت چتر اردوی ملی افغانستان فعالیت کرده و حملات مخالفان مصالحه را دفع نمایند. این در حالی است که بیش از 10 روز از درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مصالحه در قندوز گذشته و مردم این ولایت با مشکلات زیادی دست و گریبان میباشند. طالبان مصالحه دوشنبه هفته گذشته شهر قندوز را تصرف کرده و بیرقشان را در چوک مرکزی این شهر بلند کردند. گزارش ها می رسانند که با سقوط این شهر به دست طالبان مصالحه تلفات زیادی به مردم قندوز وارد شده، اموال مردم به غارت رفته و برخی سیستم های خدماتی در شهر قندوز برهم خورده است. در این حال مجمع ملی جوانان افغانستان نیز از وضعیت امنیتی در قندوز ابراز نگرانی کرده و در یک نشست جداگانه در پارک شهر نو کابل از حکومت خواست تا میان دوست و دشمن تفکیک کرده و نظام را از وجود ستون پنجم یا جاسوسان پاک نماید. عبدالله هاشمی یک عضو این مجمع قطعنامه‌ای را به خوانش گرفت که در بخشی از آن چنین آمده است:
جنایات اخیر در ولایت کندوز را محکوم نموده خواهان به محاکمه کشاندن عاملان سقوط کندوز می باشه. ساختار قدرت سیاسی و صفوف دولت از ستون پنجم پاکسازی گردد.
این نهادها ضمن تاکید بر توقف جنگ و خونریزی در افغانستان از حکومت، جامعه جهانی و طرفهای درگیر خواستند تا به حفاظت جان افراد ملکی توجه جدی نمایند. این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که قرار گزارش ها در حال حاضر با شمول قندوز، فاریاب، ننگرهار، بدخشان و شمار از ولایات دیگر نیز درگیر جنگ می باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، گزارش های مجله خبری را ادامه می دهیم. مقام های محلی در ولایت میدان وردگ از ایجاد یک قطعه موسوم بلشکر ضربتی در این ولایت خبر می دهند. این مقام ها می گویند که تلاش می شود تا از این قطعه در مبارزه بر ضد مخالفان مسلح دولت استفاده مؤثر صورت گیرد. در همین حال برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گویند که از هر نوع قطعه ای که در چوکات دولت بر ضد مخالفان مسلح دولت تأسیس می شود استقبال می کنند. اما آنها می گویند که این قطعات باید درست مدیریت و رهبری شوند. ستار فروغ با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که نگرانی ها در مورد افزایش ناامنی ها در افغانستان بیشتر شده است، مقام های محلی در ولایت میدان وردک در یک اقدام تازه قطعه را به نام لشکر ضربتی ایجاد کردند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک می گوید با تأسیس لشکر ضربتی از تحرکات و حملات مخالفان مسلح در این ولایت به موقع جلوگیری خواهد شد. آقای خوگیانی که با رادیو آزادی صحبت میکرد در این مورد بیشتر گفت. یگانه هدف ایجاد این قطعه این بود که اکثر اوقات که از سوی مخالفان مسلح بالای بعضی از پسته ها و مناطق دیگر حمله می شد و نیاز برای یک قطعه پیدا می گردید تا برای جلوگیری از حمله به منطقه برسد و با نیروهای دیگر کمک نماید، ما به مشکل روبرو می شدیم و یا مرکز برای ما به موقع نیرو ارسال نمی کرد. سخنگوی والی میدان وردک افزود که در چوکات لشکر ضربتی نیروهای اردو، پلیس و امنیت ملی شاملند. آقای خوگیانی میگوید که قمانده این قطعه در دست والی میدان وردک است و از آن در صورت نیاز استفاده می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ایران جنگ در سوریه را بر روسیه تحمیل کرده است. شماری از مقامات بلند رتبه عراقی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که ایران در اقدام روسیه جهت راه اندازی حملات هوایی در سوریه نقش رهبری کننده داشته و در عراق رول عمده ای را بازی کرده است. به گفته این مقامات، پس از ملاقات 3 ساعته یک جنرال پرقدرت ایران با رئیس جمهور روسیه، این کشور مجبور شد تا در جنگ سوریه دخالت کند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر با شماست.
جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران، با پیامی که حملات هوایی روسیه علیه گروه دولت اسلامی در سوریه یک امر ضروری است، در تابستان امسال به مسکو رفت. این مطلب را 2 مقام ارشد عراقی که از این ملاقات آگاهی داشت بیان کردند. این 2 مقام ارشد که نخواستن نامشان افشا شود، گفتن قاسم سلیمانی و ولادیمیر پوتین در این دیدار که 3 ساعت دوام کرد، نقشه ها و عکس های اکتشافی را ارزیابی کردند و همچنان معلومات استخباراتی را با هم شریک ساختند. در این دیدار سفارش گردید که اگر جلوه گسترش این گروه افراطی گرفته نشود و روسیه اقدام را برای نیندازد، جنگجویان داعش خود را در دروازه های قفقاز خواهند رساند. در این اجلاس همچنان پلان ایجاد یک مرکز مشترک استخباراتی بین عراق، ایران، سوریه و روسیه در شهر بغداد، پایتخت عراق، مورد بحث قرار گرفت که در اواخر این ماه به کار آغاز خواهد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز از دیمیتری پیسکوف، سخنگوی پوتین، در مورد این گزارش پرسید. آقای پیسکوف در پاسخ گفت که در اینجا اظهارات زیادی از مقامات ناشناس وجود دارند. همزمان با این، سخنگوی معاون وزارت خارجه روسیه نیز در مورد این دید و بازدیدها اظهار بیخبری کرد و مقامات ایران هم در این مورد پاسخ نداده و چیزی نگفتند. اما ایالات متحده آمریکا به خاطر کمک و نفوذ عمیق ایران در عراق نگران بوده است. واشنگتن و تهران همکاری مستقیم با یکدیگر را در مبارزه با داعش در عراق رد کردند. این در حالی است که ایران نقش قوی را در جنگ علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش بازی می کند. قاسم سلیمانی مقامی است که از سوی تهران برای سازماندهی جنگجویان شیعه در سوریه و عراق تعیین شده است که نقش رهبری کننده را در جنگ با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش دارند.
رنگ های
زندگی.
نامم
حمیدالله، خودت متعلم هستی؟ چطور بله. چی کار میکنی؟
بله من متعلم هستم.
صنف چند هست؟
صنف 8.
مکتب تایمش صبح است، پیشین است؟
تایم ما پیشین است.
با یک فکر آرام میری درس میخونی؟
بله.
خانواده برات چی توصیه میکنه وقتی که مکتب میری؟
ما که میرم مکتب خود درس میخونیم، فامیل ما میگه که درس بخونید که یک چیز جور شد بشه.
خب خودت که زیاد معلوم میشه که علاقمند درس و مکتب تو ما هستی، میشه برام بگی چندم نمره هستی؟
من که هستم 13 هستم.
کوشش میکنی که از او پیشتر درجه بگیری؟
بله.
میخوای چندم شوی؟
میخوام اول نمره شم.
در امتحان سالانه البته. بله. در امتحان چهار نیمای درس نخونده بودی، چطور که تو درجه بسیار خوب نگرفتی؟
دی وقت ما مریض داشتیم، در پاکستان بودیم، یک امتحانش پیش ما چیپ شده بود، بعد از اون درس نخوندیم.
و در پولیش تو کدام کورس چیزی هم گرفتی یا نی؟
بله.
کورس چی گرفتی؟
کورس ریاضی.
در صنف شما نیز شاگردای زیاد لایق هستن که مثلا با هم رقابت داشته باشن در درس ها؟
بله، ما صنفای خود صنفای خود خود دوست داریم، خوب بر ما کوشش میکنن که کتم با درس بخونه. ما میخوایم که بار از ما کرد پیش شوه که اول نمره شوه.
خب سلامتی تا میخوایم. تشکر، موفق باشی.
زنده باش.
دوستان عزیز، با شنیدن یک متعلم در کابل در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
دیر من نه سرور صاحب تاسیس